ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د 1393 هجري لمریز کال د مرغومي اجدې د میاشتې 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د جنوري له 14 سره برابره ده. افغان ولسمشر د عربي متحده اماراتو له چارواکو وغوښتل چې د افغانستان د سولې او امنیت او رغونې په هڅو کې همکاري زیاته کړي. پر دې پر راپور سربیره دغه راز د افغانستان په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د هغو وسلوالو ډلو سره جګړه وکړي چې د افغانستان، هند او امریکا ګټې تهدیدوي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ. ساتکه هم د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ازبکستان ولسمشر ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره یوه مهمه آزموینه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله نن د نړیوالو ترورستانو په لیست کې شامل کړ. امریکا د لویدیځ لخوا د اوکراین جګړه ځپلي هیواد ته د مرستو ژمنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربی اماراتو ته په سفر کې د هغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. غنی د ابوظبي له ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د افغانستان د بیا رغونې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او له افغانستان سره د روغتیا، ښوونې او زیربنایي پروژو په برخه کې د متحده عربي اماراتو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر به متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر کې چې پرونی پیل کړ، د دوبۍ له چارواکو، د سوداګرانو له ټولنې او په متحده عربي اماراتو کې له میشتو افغانانو سره هم وګوري. د ازبکستان ولسمشر وایي افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره یوه مهمه آزموینه ده. اسلام کریموف چې د ازبکستان د ملي اردو د جوړېدو د 23مې کلیزې په مناسبت خبرې کولې وویل، لکه څنګه چې د عراق له تجربې څرګنده شو، په افغانستان کې د قدرت تشه کولی شي د تروریستي ډلو لخوا ډکه شي او دا ډلې د توان پیدا کړي چې د خپلو ورانکاریو اغېز په چټکۍ سره تر منځنۍ اسیا پورې ورسوي. د ازبکستان ولسمشر د خپل هیواد له قواو څخه غوښتنه وکړه چې تل بیدار واوسي او د هغو هلو ځلو په وړاندې چې ګډوډي رامنځته کولی شي خپل چمتووالی پیاوړی کړي، تر څو وکولی شي د دې هیواد د پرمختګ په وړاندې د هر ډول خطر مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله نوم د نړیوالو ترورستانو په لیست کې شامل کړل. دې اقدام سره به د فضل الله ټول شتمنۍ کنګل کیږي او له هغه سره راکړه ورکړه به په امریکا کې جرم ګڼل کیږي. ملا فضل الله په پیښور کې پر ښوونځي د هغې حملې مسؤلیت منلی چې پکې 150 تنه ووژل شو. له دې حملې تقریبا ټول قربانیان د ښوونځي زده کوونکي وو. د نجونو د زده کړې پر فعال ملالۍ یوسفزۍ باندې د حملې حکم هم د ملا فضل الله لخوا صادر شوی و. د نړیوال ترورستانو په لیست کې د ملا فضل الله د نوم شاملولو اعلان پرون له هغه وروسته وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د پاکستان د قواو له لوی درسیس جنرال راحیل شریف سره په راولپنډۍ کې وکتل. پرون په فرانسه کې د تیرې اونۍ د حملو د قربانیانو د یاد مراسم په پاریس کې ترسره شول. په داسې حال کې ده چې فرانسه وایي له ترورزم سره په جګړه کې ده. د تیرې اونۍ په بریدونو کې په پاریس کې ټول 12 تنه ووژل شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هغو دریو پولیس افسرانو ته چې د اسلامي سخدریزو په ډزو ووژل شول درناوی وکړ او ټینګار وکړ چې فرانسه به هیڅ وخت داسې حملو ته تسلیم نشي. هغه د پولیسو له کورنیو او سلګونو ملګرو او خپلوانو سره د تدفین په مراسمو کې برخه واخیسته. په عین حال کې د فرانسې پارلمان په شمالي عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخدریز ډلې یا داعش په وړاندې د فرانسې د هوایي بریدونو د دوام تایید وکړ. په بیت المقدس کې هم د هغو څلورو یهودانو د تدفین مراسم ترسره شول چې په پاریس کې د یهودانو په یو بازار کې وژل شوي وو. په دغو مراسمو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ګډون کړی و. په برلین کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د مسلمانانو لخوا د زغم زیاتولو په مقصد جوړ شوي لاریون کې برخه واخیسته. امریکا د لویدیز لخوا د اوکراین جګړه ځپلي هیواد ته د مرستو ژمنه کړې ده. امریکا ویل که اوکراین سیاسي اقتصادي اصلاحات عملي کړي د هیواد ته به 2 میلیارد ډالر پور ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې اوکراین ته د 1 میلیارد ډالرو د پور تضمین کوي او که پرمختګونه دوام وکړي د دې کال په نورو شپږو میاشتو کې به اوکراین ته 1 میلیون ډالر نور پور ورکړي. د اروپا د شورا اوبخه 1 میلیارد ډالر نور پور ورکړي. د اروپا د شورا رئیس ډانل تاسک پر نوویل اوکراین کولی شي د اوسني بحران د هوارولو په مقصد زیات بشري مرستو ته سترګې په لاره ووسي. د اسلامي دولت سختریز ډلې یا داعش لخوا یوه ویډیو خپره شوې ده چې پکې یو ځوان دوه کسه وژني او وایي دا روسي جاسوسان دي. په دې ویډیو کې چې 9 دقیقې جریان لري له دې دوو کسو څخه پلټنه هم ښودل شوې ده او داعش غړي وایي چې د دو کسان د فدرالي روسي د خدماتو په استازیتوب په دې سختریز ډلې کې نفوذ پیدا کړی و. په دې ویډیو کې په روسي ژبه خبرې کیږي او د دو کسانو په غشو وشتلو سره پای ته رسیږي. د اسلامي دولت سختریز ډلې لخوا د جاسوسي په تور نیول شوي دا دوه کسه په روسي ژبه خبرې کوي. له دې کسانو څخه یو وایي چې د قزاقستان وګړی دی او د دوهم ملیت نه دی واضح. د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو ویلي چې په بهرنیو هیوادونو کې د روسي قواو د ماموریت بنسټیز هدف د پخواني شوروي د قلمرو ثبات او امنیت ټینګول دي. د شویګو په وینا په دې ماموریت کې تر ټولو مهمه وظیفه په تاجکستان کې د روسي 200 لومړي فرقه ده چې هڅه کوي له افغانستان د دې خوا سرحداتو ته د هر ډول ګډوډۍ مخه ونیسي. د روسي د خبر پان انټرفاکس د راپور له مخې شویګو په خپلو دې خبرو کې د افغانستان څخه د بهرنیو قواو وتلو او د تروریزم په وړاندې مبارزې ته هم اشاره کړې ده.
د هیواد سوسرو خارونو د هوا حالاتو ته په کتو سره به په کابل او غزنی کې هوا تر ټولو سړه وي. په دواړو ولایتونو کې به آسمان صاف او لمر وي. د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 4. خو جلال آباد نسبت نورو خارونو ته بیا تود خودل شوی چې آسمان به بیا هم لمر وي. د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 2. کندهار کې به آسمان لمر وي. د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 2. هرات کې به آسمان لمر وي. د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفی 1. او مزار شریف کې به آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1.
ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر د عربی متحده اماراتو له چارواکو وغوښتل چې د افغانستان د سولې او امنیت او رغونې په هڅو کې همکاري زیاته کړي. د سولې عالي شورا عربی متحده اماراتو ته د ولسمشر غنی سفر مهم ګڼي.
امارات د طالبانو د اعتماد او د باور یو ځای دی. اوس هم ځینې طالبان هلته بېځینه سیاسي فعالیت لري.
افغان امنیتی چارواکو د امریکا د لوی درسیز وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي د افغان امنیتی ځواکونه به د خپل هیواد د امنیت توانونه لري.
کابل ما د سوردای بسیار خوب ر در سطح کشور خود دارم. تمام ساعت مایل زست در مبارزه با دشمن موفق بدیم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان باید له هغو وسلوالو ډلو سره جګړه وکړي چې د افغانستان، هند او امریکا ګټې تهدیدوي.
Terror groups like the Pakistani and Afghan Taliban, the Haqqani network, Lashkar-e-Taiba and other groups continue to pose a threat not just to Pakistan and its neighbors.
د فرانسې ولسمشر وایي هیواد به وروستیو تروریستي حملو ته تسلیم نشي. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یو بل برخه درته خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی عربي متحده امارات ته په خپل سفر کې د هغې هیواد له چارواکو وغوښتل چې د افغانستان د سولې، امنیت او رغونې په هڅو کې همکاري زیاته کړي. څېړونکي وایي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر اشرف غنی سفر کولی شي په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول ولري، ځکه چې د هیواد په تیرو وختونو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودلې. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ورځ د ابو ظبی له ولی عہد او د متحده اماراتو د مسلح قواو د قومندان له مرستیال جنرال شیخ محمد بن زید آل نهیان سره ولیدل. په دې تعارفي مراسمو کې شیخ محمد هیله څرګنده کړه چې دا سفر به د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ملګرتیا او همکاري لپاره ګټور ثابت سي. دواړو لورو د اقتصادي پراختیايي او ټولنیزو روابطو په اړه چې د دواړو هیوادونو د خلکو پر غوښتنو ولاړ وي خبرې وکړې. د دواړو لورو مشرانو همداراز په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو لخوا په روغتیايي، معارف او زیربنایي برخو کې د بیا رغونې د پروژو ارزیابي وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د لاسته راوړنو او د اقتصادي پراختیا او ملي موسسو جوړولو په اړه توضیحات ورکړل او ویل هیلمن دی چې دا سفر به په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو د پانګو جلبولو لپاره ګټور ثابت سي. څېړونکي او د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي په دې باور دي چې متحده عرب امارات کولای شي د افغانستان د حکومت او طالبانو او نورو ډلو ترمنځ د سولې پر رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. متحده عرب امارات، پاکستان او سعودي عربستان یوازینی هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی وو او له دوی سره یې نږدې اړیکې درلودې. له دې کبله څېړونکي او د افغانستان د عالی شورا غړي په افغانستان کې په سوله راوستلو کې د اماراتو رول مهم بولي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي محمد امین وقار وایي
امارات د طالبانو د اعتماد او د باور یو ځای دی او اوس هم ځینې طالبان هلته بېځنه سیاسي فعالیت ولري، ژوند لري. امارات دغسې اوکاریدت لري چې د طالبانو په رسمیت پېژندل او د اوسني حکومت په رسمیت پېژندل او د دوی سره د ښه چلند، همدارنګه د پاکستان سره د ښه چلند، د یو بهتر محیط دی چې هغه د دغسې تفاهم میماندار شي.
د افغانستان له جمهور رئیس سره د دې غونډې په پای کې د ابو ظبی ولی عہد ټینګار وکړ چې د دې هیواد د مشر شیخ خلیفہ بن زید آل نهیان د لارښود لمخه متحده عرب امارات به تل د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي او دې هیواد ته به ضروري مرستې رسوي تر څو د افغانستان خلک د څو کلونو له بحران په ښه توګه راووزي.
خبري مجله اوري.
افغان امنیتی چارواکو د امریکا د پاوز د لوی درستیز هغه سرګندونه رد کړی چې ویلې دي د دې امکان شته چې افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته د ترورستانو په ځاله بدل شي. افغان امنیتی چارواکو وایي افغان امنیتی ځواکونه اوس مهال د کمیت او کیفیت له پلوه غښتلي شوي او د ترورستانو هر ډول حملې شنډولی شي. تفصیل د خان محمد سیند رپورټ کې.
افغان امنیتی چارواکي وایي په وروستۍ څو میاشتو کې افغان ځواکونه وښودل چې د بهرنیو ځواکونو له مرستو پرته هم کولای شي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په سلګونو بریالي عملیات ترسره او د هغوی هر ډول حملو ته ځواب ووایي. افغان چارواکي وایي له کومې ورځې راهیسې چې امنیتي مسؤلیتونه له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل شوي، دا ځواکونه توانېدلي چې د خاورې له تمامیت او د قانون له حاکمیت څخه دفاع وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د سې شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د لوی دریستیز اندېښنه پر ځای ونه بلله او ډاډ یې ورکړ چې افغانستان به هیڅکله هم مخالفینو ته په خوندي ځای بدل نشي.
بول ما در سوردای بسیار خوب ری در سطح کشور خود داریم، تماما ساعت مایل دست در
مقارد مختر روسا ده هواد پکا چه خیل است راودنی لرو طولی سیم و مخوندی دی لمخالفان و سر پا مبارزه که بریالیو خپل پلانون عملی کهو پراتون کی که هم هلمنیو چه ورطیا ملا زیاد او ده خلق و ده هواد ده خدمت پلا را که ده خلق و ملاتر لزان زیاد کرو.
په دې وروستیو کې د امریکا لوی درستیز مارتین دیمپسی د فاکس نیوز رسنۍ ته ویلي چې داسې خوشبینی نشته چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتو وروسته دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په ځالو بدل نشي. دا په داسې حال کې ده چې د جنرال دیمپسی له څرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو د اعلان پر مهال ویلي چې افغانستان به د بهرنۍ ځواکونو له وتو وروسته بیا د مخالفینو په ځالو بدل نشي. خو مارتین دیمپسی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په هغه پلان انتقاد کړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ویستلو په اړه ترتیب شوی دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش هم د امریکا د لوی دریستیز اندېښنې پر ځای نه ګڼي او وایي چې د افغان ځواکونو وړتیا له پخوا څخه زیاته شوې ده. افغان کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې د هیواد د امنیتي ځواکونو کمیت او کیفیت د پرمختګ په حال کې ګڼي، خو وایي چې دا ځواکونه اوس هم په بشپړه توګه تجهیز شوي نه دي او په مسلکي چارو کې هم ځینې نیمګړتیاوې لیدل کېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې لشاوخوا دو ونیو راهیسی د ټول هیواد امنیتی چاری افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی.
او سم یو ځل بیا پام کړئ دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربي اماراتو ته په سفر کې د هغه هیواد له لوړ پولو چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان ولسمشر وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یوه مهمه آزموینه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله نوم د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړ. له دې اقدام سره به د هغه ټول شتمنۍ کنګل کیږي او له هغه سره راکړه ورکړه به په امریکا کې جرم ګڼل کیږي. پرون په فرانسه کې د تیرو اونۍ د حملو د قربانیانو د یاد مراسم په پاریس کې ترسره شول. امریکا د لویدیځ لخوا د اوکراین جګړه ځپلي هیواد ته د مرستو ژمنه کړې ده. امریکا وایي که اوکراین سیاسي او اقتصادي اصلاحات عملي کړي د هیواد ته به $2 میلیارډ پور ورکړي. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې په بهرنیو هیوادونو کې د روسي قواو د ماموریت بنسټیز هدف د پخواني شوروي د قلمرو ثبات او امنیت ټینګول دي. ازادي راډیو او ریاو سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستیو کلونو کې افغان حکومت د نوې کابینې لپاره نوماندان معرفي کړل. تر سرلیک لاندې یو مضمون خپر کړی او په یو برخه کې راغلي په افغانستان کې د سیاسي بندښت د ختمېدو علامې ته سترګو کیږي او دا ځکه چې جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په منځګړتوب له سیاسي توافق څخه درې میاشتې وروسته د دوشنبې په ورځ د کابینې کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړل. ورځپاڼه لیکي د ملي وحدت حکومت وروسته له هغه جوړ شو چې جمهور رئیس غنی او د هغه سیال عبدالعبدالله دواړو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د بری ادعاوې وکړې او په دې توګه په افغانستان کې د قومي شخړو او بې ثباتۍ ګواښونه وشول. کله چې عبدالعبدالله ته د اجرایي ریاست په نامه نوی مقام ایجاد شو، افغانستان له دغه بحران نه بچ شو. واشنگتن پوسټ لیکي د وزارتونو پر سر د اشرف غنی او عبدالعبدالله ترمنځ شخړو او اختلافاتو دوام درلود، په خاص ډول د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو پر سر. دا په داسې حال کې ده چې طالب وسلوالو له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په مرکز کابل او نورو برخو کې حملو ته زور ورکړ. ورځپاڼه زیاتوي د ملي وحدت حکومت ته د 15 وزیرانو معرفي کولو د یو عصري او مډرن افغانستان د جوړولو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی هلې ځلې په ډاګه کړې، خو نوماند وزیران باید چې ولسي جرګه تایید کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه هم د نوې کابینې لپاره د نوماند وزیرانو د معرفي کېدو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي افغانانو او نړیوالو چارواکو د کابینې د معرفي کولو اقدام ستایلی او دا ځکه چې دا د افغان حکومت لپاره یو مهم ګام دی. دوی په دې زیات فکر نه کوي چې کوم کسان وزارتونو ته نومول شوي، بلکې دا ورته مهمه ده چې دا پروسه پر مخ لاړه. نیویورک ټایمز لیکي په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي اسماعیل اراماز په یو بیان کې ویلي دا سازمان او متحدان د دغه اقدام هرکلی کوي او په پارلمان کې ژر تایید ته سترګې په لار دي. ورځپاڼه لیکي د وزیرانو د معرفي کولو د اوږدې پروسې د حجم او د حل لپاره د لومړي ګام د پورته کولو ستونزو ته په کتنې دا پوښتنه مطرح کیږي چې د جمهور رئیس اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله او د دوی د سیاسي ډلو یا ملګرو ترمنځ د شوي توافق د نورو موادو عمل کول به هم همدا ډول ستونزې په مخ کې ولري. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي په ځینو مواردو کې د کابینې د وزیرانو په ټاکلو کې جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله عبدالله زیات اختلافات نه درلودل، خو د هغو ډلو ترمنځ چې د قومي او سیمه ییزو ملاحظاتو پر اساس یې د دوی ملاتړ کړی و دا مخالفتونه زیات و. دا چې دې دوو مشرانو قدرت تقسیم کړی د خپلو ملاتړو لپاره یې زیاتې څوکۍ په واک کې نه دي پاته او له همدې امله هره ډله له دوی نه ناراضه ده.
د پوهنې وزارت مسؤلین د جی پی ای یا تعلیم لپاره نړیوال مشارکت د بنسټ لوري له دغه وزارت سره $300 میلیون مرسته شوې ده. وبخې د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د جی پی ای یا تعلیم لپاره د نړیوال مشارکت د بنسټ لوري له دغه وزارت سره $300 میلیون مرسته شوې ده. د پوهنې وزارت سرپرست د سیشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې به په لرې پرتو سیمو کې محرومو ماشومانو لپاره د تعلیم د زمینې د برابرولو په هدف ولګول شي. تفصیل د قسم سلیمان پر راپور کې
د پوهنې وزارت چارواکي وایي له دغه وزارت سره مرسته سوي $300 میلیون به په هغو سیمو کې د تعلیم د ودې په هدف ولګول سي چې په وروستیو کلونو کې له زده کړو محروم پاتې دي. د دغه وزارت سرپرست محمد اسف ننګ د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جی پی ای یا د تعلیم لپاره د نړیوال مشارکت د بنسټ له لوري ورسره په وروستیو کې $100 میلیون مرسته سوي دي. ښاغلی ننګویل د جی پی بنسټ چې مرکز یې په امریکا کې دی له هغو هیوادونو سره دا ډول مرستې کوي چې د پوهنې په برخه کې غوره پلانونه ولري.
دغه مرستې چې ترسره شوي دي د جی پی ای لخوا یا د تعلیم لپاره نړیوال مشارکت تر چتر لاندې، دغه مرستې معمولا هغه هیوادونو ته ورکوي چې دوی د تعلیم د انکشاف لپاره غوره برنامې ولري او په پروپوزل کې ثابته کړی شي چې د دوی برنامې غوره دي.
دی وایي مرسته شوي پیسې عمدتاً په 13 ولایتونو کې د 40 ولسوالۍ لپاره په پام کې نیول شوي چې له 2014 نه تر 2018 کلونو په جریان کې به مصرف سي. د شغلی ننګ په خبرو دا مهال په ټول افغانستان کې له 1,216 څخه شاوخوا 1500 غیر فعال دي چې علت یې ناامني، ناسم چاپریال او کم امکانات دي. نوموړی همداراز وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د ناامنۍ له امله 300,000 ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي، خو په ولسي جرګې کې د پوهنې د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه په امنو ولایتونو کې هم شته. د دغه کمیسیون غړی او د بلخ استازی سیفور نیازی وایي سره له دې چې بودیجه شته خو په بلخ کې داسې ښوونځي موجود دي چې ودانۍ نه لري.
بلخ چې له امن ولایتونو څخه دی زموږ شاګرد نن ورځ ځمکه لري، قوله لري، خو دیوال یا احاطه نه لري. په داسې حال کې چې زه پوهیږم پیسې شته خو دوی هغه مصرف نه شوی کړی.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي یو اساسي لامل چې ځینې ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري دا دی چې له دغه وزارت سره مرسته شوي پیسې تر ډیره په بنسټیزو برخو نه دي لګول شوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خبرو پر مهال په وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو د عملیاتو ستاینه وکړه، خو ویل چې په کار د ډیری نورې هڅې وشي څو افغانستان، پاکستان، امریکا او نورې نړۍ ته له دې ځایه د ګواښ مخه ونیول شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په اسلام آباد کې وویل پاکستان باید له هغو وسلوالو ډلو سره جګړه وکړي چې د افغانستان، هند او د امریکا ګټې تهدیدوي. ترهګر ډلې لکه پاکستانی طالبان، افغان طالبان، د حقانی ډله، لشکر طیبه او نورې ډلې په دوامدار ډول یوازې پاکستان او ګاونډیو ته نه، امریکا او نړۍ ته هم ګواښ پیدا کړی دی. جان کیری بیا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان روان پوځي عملیات وستایل او ویل چې دا وظیفه تر اوسه سرته نه ده رسیدلې او موږ ټول دا مسؤلیت لرو چې ډاډه شو چې نور افراطیان په دغه هیواد او نورو سیمو کې خوندي پناه ځای نه لري. رویټرز اژانس لیکي چې له اوږدې مودې راهیسې لویدیز شک لري چې پاکستان دوه مخی سیاست لري، له یو شمېر وسلوالو سره جګړه کوي او د دغه هیواد جنرالان بیا په افغانستان او هند کې د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره د یو شمېر وسلوالو ملاتړ کوي. کابل هم بیا بیا له اسلام آباد غوښتي دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې چې د جون له میاشتې راهیسې پیل شوي دي ټولو طالبانو ته په یوه سترګه وګوري او د حقاني شبکه هم وځپي. د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په اسلام آباد کې ګډې خبرې غونډې ته د سیشن بی پروز وویل چې د دوی په نظر په طالبانو کې شاوبت نشته. تر کوم بریده چې د حقانی شبکې په اړه اندېښنه شته نو د شمالي وزیرستان له عملیاتو وروسته د هغې بنیاد یو مخ ویجاړ شوی. موږ له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې اجازه به ورنه کړو چې زموږ له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وشي او دا ژمنه تر هغو پورې ممکنه هم نه وه چې په شمالي وزیرستان کې موږ عملیات وکړل. اوس د دې شبکې دا وړتیا چې د سرحد پورې غاړه په افغانستان کې عملیات وکړي تقریبا یو مخ له منځه تللې ده. په شمالي وزیرستان کې د جګړو له امله په سلګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي او یو شمېر کډوال افغانستان ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې امریکا به له دغو بې ځایه شویو سره د نورو 2.5 میلیونه ډالرو مرسته وکړي.
په پېښور کې د پاکستانی طالبانو د بلبري دروسته د پاکستان د پاکستانی چارواکو د اقداماتو په ترڅ کې له دې هېواده افغانستان ته د افغان کډوالو د استولو موضوع هم راپورته شوې ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری چارواکي وایي چې پاکستان هغه افغان کډوال افغانستان ته نه استوي چې له دې ادارې سره ثبت او راجستر شوی دی. د یو ان سی آر د عمومي اطلاعاتو مشر دنیا اسلم خان په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال سره په خبرو کې په دې اړه وویل
کوم وخت چې د پېښور پېښوس ول او دغه بعد د پاکستان حکومت خاص طور سره د خیبر پښتونخوا حکومت د خاصه مختلف اخباری بیانونه او په میډیا کې بیان راتګ شروع شو چې افغانان به د پاکستان سره ایکسپل کیږي او پاسل کیږي. نو یو ان ایچ آر فورن هم د صوبایي حکومت سره رابطه وکړه، هم د فیډرل حکومت سره رابطه وکړه. په دې چې یو کنفیوژن دا دی چې خلک په مهاجر او په یو عام افغان کې فرق نشي کولای. د دې په خیال حکومت وایي چې افغانان باسي، نو دغه په خیال کې چې مهاجر اوټومیټیکلی پدای کې راسي. نو کوم وخت چې د حکومت سره موږ ډسکشن وکړي، هغه دایا ویلا چې د حکومت پاکستان کم سټانس دی د شروع سره، هغه کې تبدیلی نه راغله. د حکومت پاکستان د خاصه په وار وار د خبره یو ان ایچ آر ته هم سوي وا، او سفرون چې کوم وزیر دی قادر بلوچ صاحب، هغه په میډیا باندې هم په ډېر صفا لفظو کې دا ویلا چې رجسٹر سوی مهاجر سره زبردستی نه بکیږي، هغه په پاکستان کې په عزت سره اوسېدلی شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د عمومي اطلاعاتو له مشر دنیا اسلم خان سره بشپړ مرکز په بل خبرونه کې اوریدلی شي. او اوس مې ونړیواله موضوع راخلو. د فرانسې ولسمشر وايي هیواد به ورستیو تروریستي حملو ته تسلیم نشي. هغه د سرګندونې پرون په پاریس کې په هغو مراسمو کې وکړي چې د ورستۍ حملې د قربانیانو د د یاد لپاره جوړ شوی وو. په عین حال کې د جرمني ولسمشر او د هغه هیواد صدر اعظم هم د جنوري په 14 د سلګونو خلکو سره په برلین کې په یو لاریون کې برخه واخیسته. نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کې.
په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وژل سویو درې پولیسو ته درناوی وړاندې کړ او وی ویل چې فرانسه به هیڅکله داسې حمله ته تسلیم نسی. اولان د لسګونو پولیسو او د هغوی د کورنیانو سره په دې فاتحه کې برخه واخیسته. په همدې حال کې د فرانسې د ولسي جرګې استازیو په پراخ بنسټ توګه په شمالي عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځو پر وړاندې هوایي بریدونه هغه وخت تایید کړل چې د صدر اعظم مانوئل والز لخوا ورته وویل شول چې له تروریزم سره جګړې ته زموږ مخه ده. په برلین کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له زرګونو مسلمانانو سره په لاریون کې برخه واخیسته چې په مسلمانانو کې د زغم زیاتولو په مقصد جوړ شوی وو. د دې لاریون برخوالو په پاریس کې د اسلامي سخت دریځو لخوا حمله او په جرمني کې د مسلمانانو پر خلاف راپورته شوی تحریک وغانده. د فرانسې ولسمشر د فاتحې د مراسمو پر مهال په خپل وینا کې ویل چې د پولیسو د افسران مرسول تر څو موږ په آزاد توګه ژوند وکولای شو. د ویل له دوی څخه مننه او له تاسو څخه مننه. ازادۍ له وحشت وګټله او دا د فرانسې خلکو چې په ثبات او ورورګلوي کې د یو ځای اوسېدو لپاره د نړۍ د ټولو هیوادونو د مشرانو تر مخ راپورته سول. دوه افسران برین سولارو او میرابت د جنوري په 1 د تنزیه مجلې شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې وژل شوی وو. د دې افسرانو مړي په فرانسوي بیرغ کې پیچل شوی وو. فرانسوي چارواکي وايي د القاعده سره اړوند ورونو سید او شریف کواچی د شارلی ابدو په دفتر کې دغه پولیس افسران له نورو نه خبريالانو او یو بل کارکونکو سره وژل. کواشی ورونه د پولیسو لخوا د پاریس په شاوخوا سیمه کې د جنوري په 9 وشتل سول. په یو بل حمله کې یو پولیس جین فلیپی د جنوري په 8 د امدی کولیبالی لخوا ووجل سو. کولیبالی د کواشی ورونو سره روابط ترلودل او یو مسلمان وسلوال سخت دریزی وو. په همدې حال کې د کولیبالی د جنوري د 9 د حمله څلور يهود قربانيان چې د يهودانو په یو بازار کې ووجل سول په بیت المقدس کې خاورو ته وسپارل سول.
د ژوند رنگونه
خانم دڅه ده خاله جانې کوم ځای اوسیدونکې
یلمن
ها اوس چې شي کې دلته زګور مسرک په سر ناسې ده څه کوي
ماشومان موږ د فساد په اړه ناسته
ها څنګه ماشومان لري خاله جانې
سلور دانې
ها خاوند لري
خاوند لري څنګه دې کار نشته کار نه دي کار بیا کار نه
دي څه د کوټول مسولیت ستاسو په غاړه ده
ما په غاړه ده زه خپلم دا سر ته کوم درسه سپوشن سال په لټسي د مجبوري راوتل د سره په سال په ناسه
اوس چې زه ګورم ډیر ساړه هم دي خاله جانې سهار وخت هم ده څنګه ساړه خو دې نه کیږي چنتا ناسه ته بیګا پوری
نه کیږي زه چې بل سن مو ټول یو ښه دي
زه چې نو اوس کې خاله جانې کور لري
کور لرم زه په اخې مو کې په دا چر کوم بار کې نه
ها اوس خو عوام ډیر ساړه ده جمعي را روان ده ساړه دي څنګه د سون تو کې او د شین لري یا
شي شین لري دا غو موټونه لګو پلاستیکان لګو ځای ته دا غدا پاره مو سپاره
کورنۍ ټول مسلک ستاسو غاړه ده
ما په غاړه ده ټول مسلک په غاړه ده مریض یې ما په غاړه ده موږ دې ځما خبر
څار چې راوځي ته بیګا دلته ناستې
وو دې بیګا کړل
اسمه دې کور کې کاغو يم دا کار کوي
کار نه دې سن واړه واړه دې د قټان نه واړه واړه کورونه وځه د کور وطن مجبور يم دلته ناستې چې مجبور نه وای د کور نه وطن
دا صاحب تکلیف چې لري به دوا کنه کړې دوا دې خسته
ده چې دا لا په دې نه لاس کاله وو اوس نه ونی په ځان نه پوهې
زه خدای دې خلاص تاسو مشکلات حل کړي خوشاله وخت ته غواړم
دا و دې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې